مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوینن د جمعې ورځ ده د 2013 کال د فروری 8 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ او نجیب امیر د اساق خان په ملتیا د نن په خبرونو پیل کو. په دې خبرونه کې د مسلم لیگ نواز ډلې د مشر نواز شریف د تازه څرګندونو، په کراچي کې د هړتال، په کونړ او کورم کې د زیاتې واورې ترڅنګ د ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه لرو. خو لومړی به خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي.
سحر مو نیکمرغه پامو کې د دې سات ته خبرونو سرټکوته. د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي حکومت د طالبانو د سولې په وړاندیز جدي غور وکړي. افغان حکومت وایي په دولتي ادارو کې د فساد او درغلیو په اړه د ملګرو ملتونو راپور له مبالغې ډک دی. او ایرانی چارواکي وایي د نیول شوي امریکایي ډرون الوتکې ډیټا یا د معلوماتو څنګه ته ځان رسولی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف ویلي ولسمن ته لیواله دی او باید چې حکومت د طالبانو د خبرو اترو په وړاندیز جدي پاملرنه وکړي. د نوموړي له قوله په خبره شوې یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستاني ولس د جنگ جګړو چاودنو نه تنګ شوی دی او غواړي چې وطن کې امن او کلاری وي. د نوموړي په وینا د طالبانو لخوا د سولې د مذاکراتو وړاندیز ښه خبره ده. د نواز شریف په خبره دوی نشي کولی چې د امن مذاکراتو وروسته په هغې د عمل در احمد لړکی د حکومت ذمہواری واخلي، ځکه چې د پوینا تیر وختونو کې حکومت په خپل وعدو عمل نه وکړي. یاد دی وی چې سورځ وړاندې طالبانو خپل یو پیغام کې نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او منور حسن د ضمان په حیث غوښتي وو. د پاکستان د کراچي ښار په اورنګي ټاون سیمه کې تیر شپه د پولیسو په یو موټر بمی چاودنه شوې ده. پولیس وایي چې د چاودنې له امله یو پولیس سرتیری وژل شوی او د دریو پولیسو په ګډون و کسان ژوبل شوي دي. پولیس زیاتوي بم د ریموټ کنټرول په ذریعه چول شوی چې یو کیلوګرام چاودیدونکي توکي پکې کارول شوی وو. بل پلو د تشدد په تازه پیښو کې د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې 13 کسان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ څو ورځې مخکې د دیني عالمانو د وژنې پر ضد د ځینو مذهبي ډلو لخوا نن د جمعې په اعلان شوی کاربندیز دوام لري. افغان چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام که څه هم له مبالغې ډک دي، خو دوی د دې راپور له جزئیاتو په اړه څېړنې کوي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې د نوي سروې له مخې په 2012 کال کې په افغانستان کې د فساد کچه سناسه په کم سلور مریادو ډالرو ته لوړه شوې ده او فساد له 2009 تر 2012 کال په دولتي ادارو کې په سلو کې سلويخ زیات شوې. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر صفت الله صحاف ساپي وای چې د دې راپور په اړه د حکومت د سیړنو نتایج به ډیر زر اعلان شي. خو ښاغلی ساپي زیاته کړه د تداسي ښکاری چې خای په دې راپور کې به مبالغه شوې وي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دغه هیواد د استخباراتي ادارې سی آی ای لپاره نومول شوی چارواکي د سنا یوې کمیټې ته ویلي چې د انتظامی د ترهګرۍ خلاف د اوسنۍ کړنلارې په اړه په لویه کچه بحثونه کیدای شي. د زیارت په ورځ یوې تصدیقي اورونې ته د وینا پر مهال د سپینې ماڼۍ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې صلاحکار جان برینن کمیټې ته وویل چې امریکا لا هم د القاعده او د دغې ډلې د ملګرو سره په جنګ ده. نوموړی د قانون جوړونکو د یو لړ حساسو موضوعاتو په ترڅ کې د سختو پوښتنو سره هم مخامخ شو چې ورکې د ترهګرو د وژلو په اړه د امریکې د ډرون بریدونو پالیسي هم شامله ده. د نوموړي پرانیستونکي وینا څو وارې د ظاهر کونکو لخوا وننګول شوه. په دوی کې یوې میرمن اعتراض کولو چې د ډرون بریدونو په ترڅ کې ګڼ شمېر ولسی خلک په نخه کیږي. تاسو د مشال لیډیو نه د دې ګړې خبرونه اورئ. په امریکا کې د بنگلاديش یو اوسیدونکي خپل جرم منله چې د نیویارک د فدرالي بانک د لوزولو او د ډلیزو وژنو لپاره د وسلو د استعمال هڅه کړې وه. یو شکنن قاضي محمد رضوان الحسن نفیس د زیارت په ورځ ترهګرۍ په لړ کې پر ده د لګول شوو جرمونو اعتراف وکړ. نوموړی د عمري بند د سزا سره مخ دی. نوموړی د 2012 کال د اکتوبر په 12 نیټه وروسته لاغې نیول شو چې وال سټریټ ولسوالۍ ته یو موټر په دې موخه وړو چې د ده په خیال ورکې 450 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد بارول. د اف بی آی یو پټ ایجنټ چې د دې عملیاتو یو برخه وه په ګاډي کې ناچاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو او هیڅ ډول چاودنه نه وه شوې. په تیونس کې د وژل شوي د اپوزیسیون د یو سیاستوال د جنازې پر مهال د هړتال او احتجاج پلان نیول شوی دی. د چوکری بیلات په نوم دغه سیاستوال د شورو په ورځ هغه مهال په ډزو وژل شو چې د کور نه دفتر ته په لارو. د نوموړي وژل کېدو په تیونس او نورو ښارونو کې مظاهرې راپارولې دي. د زیارت په ورځ یو ډله خلکو د اسلامي ګوند سره د تړاو لرونکي وزیر اعظم حمدي جبالي مرکزي دفتر اناهدا ته اور واچولو. د شورو په ورځ ښاغلي جبالي ویلي چې حکومت به تحلیل کړي او د بې ګوند تکنیک ټکنوکراتانو څخه به حکومت جوړ کړي سوداش خړه هواره شي. خو د نوموړي اتحادي ګوندونو د هغه د دې ګام مخالفت کړو. کارپوهان وایي تیونس ته واکمنو اسلام پالو او دغو د سیکولر مخالفینو ترمنځ د ناندریو ښکار دی. راپورونه وایي چې د شام په مرکز دمشق کې جګړه مخ په زیاتېدو ده. د زیارت په ورځ د اپوزیسیون لخوا په نیول شوې یوې ولسوالۍ کې د نښتو او د توغندیو د ورېدو راپورونه دي. د بشار الاسد پلویانو هڅه کوله چې دغه سیمه یو وار بیا تر خپل واک لاندې کړي. فرانس پریس خبري اجنس راپور ورکوي چې د دمشق او حلب ترمنځ په لویه لاره پروت یو مهم ښار کرناز بیرته د حکومتي ځواکونو لاسته ورغلی. د ایران سرکاري ټلویزیون یو داسې ویډیو خپره کړې چې د دوی په وینا په 2011 کال په دسمبر کې د یو امریکایي جاسوسي نیول شوې الوتکې ناخستل شوې. خو په آزاد ډول د دې خبرې تصدیق نشي کېدای چې ګوندې د چهارشنبه یا شورو په ورځ خپره شوې دغه ویډیو به اصلي وي. د ایراني چارواکو په وینا په دې ویډیو کې په افغانستان کې دننه یو امریکایي مرکز او نور هوایي انځورونه ښودل کېږي. د ویډیو سره په یو ځای په خبرېدونکو تبصره کې د ایران د انقلابي ګارد د هوایي څانګې مشر امیر علي حاجی زاده وایي ایران په یقیني ډول په دې توانېدلی چې د ډرون الوتکې معلوماتي څانګې ته ننوځي. دا تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
تاسو مشال ریډیو اوري. مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو پورې تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف وايي حکومت دې د وسلوال طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز جدي واخلي. یو شمیر مذهبي ګوندونو د سیند په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ پر ضد هړتال کړی. په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو په اړه ګنګوسي روانې دي. د سیاسي چارو یو کارپوه وايي حکومت او اپوزیشن دواړه شکایت کوي خو دا نه وایي چې د دې تر شا څوک دي.
حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ سازش ہو رہی ہے الیکشن ڈیلے کرنے کی، نون لیگ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے سازش ہو رہی ہے، مگر یہ بتاتے نہیں ہیں کہ کون سازش کر رہا ہے.
افغان چارواکی غشتانہ کوي چې امریکا دی د دوی ځواکونو ته جدیدی وسلې ورکړي.
سرحدی خطونه دې موږ په نظر کې ونیول شي، بیا د دې جغرافیې سره کم رقم کم نه وسلاګانې موږ په کار دي، بیا هغه سلاګانې چې مسلکي کسان وي هغه باید وسلو.
په کورما او کونړ کې د زیاتی واوري د اوریدو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیان رسیدلی. د کونړ یو چارواکی وایي
مرستې بالکل آماده دي او د هفتې د ورځې نه به انشاءالله دوی ته مرستې رسیږي، هیڅ مشکل نشته.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه او یو څو سندرې هم په خپرونه کې لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان وسلوال طالبانو څو ورځې وړاندې په خپل پیغام کې ویلي وو چې د حکومت سره د خبرو اترو لپاره د حکومت دوی ته د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د جمعیت اسلامي مشر منور حسن زامنان ورکړي. د مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف پروند ویلي دی چې حکومت دی د وسلوال طالبانو دا وړاندیز جدي واخلي. له اسلام آباد ریاض مساخیل را سره د ټلیفون پر کرښه دی، هغوی سره به خبرې کوو په دې اړه چې هغوی نواز شریف دا خبرې کله کړې دي او څنګه یې کړې دي، او هغه په دې خپلو خبرو اترو کې نور څه جزئیات ورکړي دي د وسلوال طالبانو د دې وړاندیز په اړه. وسلوال طالبانو له حکومت سره د خبرو اترو د لپاره پر دې شرط چمتواله شولیو چې دا کسان ورته ضمانان ورکړي. ریاض مساخیل سره دی له اسلام آباد. ریاض مساخیل، که د نواز شریف د تازه سرګندونو په اړه اوریدونکو ته وایست.
جی بالکل بوروال لکه تاسو ذکر وکړو نواز شریف د مسلم لیگ نون لخوا چې کم بیان راغلی دی هغه کې ویل شوی دی چې دا وخت په ملک کې چې کم جنگ جګړه روانه دي یا کم د بارودو او کم د ډزو د وینو چې کم لوبه روانه ده د دې سره نفرتونه خوريږي او پاکستانی ولس د دې نه تنگ راغلی دی. پاکستانی ولس غواړي چې په سیمه کې امن وي او تر څو پورې چې امن نه وي راغلی تر هغه پورې دلته کې ترقی او خوشحالي نشي راتلی. نو باید چې په دغه لړ کې دی چې کم طالبان وړاندیز کړی د خبرو اترو د مذاکراتو نو باید چې حکومت دغه وړاندیز په سنجیدګۍ سره واخلي او په دې باندې د زړه د اخلاص کار شروع کړي.
ریاض مساخیل طالبان دا ویلو چې میاں نواز شریف دی او داسې هم مولانا فضل الرحمن او منور حسن دوی ته زامنان ورکړل سي د حکومت لخوا په دې اړه څه ویلي دي کنه؟
جی بالکل کله چې دغه خبره ده د ترسو پورې چې کم درې کسان تاسو یاد کړئ د جماعت اسلامي مشر د او دغه شانتي ورسره د جمعیت العلماء اسلام او د نواز شریف د مسلم لیگ نو دی خو د مخکې نه هم دا خبره کړې ده خاص کر جماعت اسلامي هم دا خبره کوي چې مونږ د حکومت ذمورین شو غستې او په دې تازه بیان کې نواز شریف یو وار بیا دغه خبره تکرار کړې دی چې د حکومت کم تیر ریکارډ یا کم تیر چې زموږ تجربه شوې دي نو هغه ډېرې ښې نه دي او د هغه په تناظر کې مونږ نشو کولی چې د حکومت ذمہواری واخلو چې راتلونکي کې بیا دي د دغه لوزنامو د دغه امن مذاکراتو خیال ساتي او د په دې عمل درآمد کوي. خو چونکه دا وخت ضروری ده په ملک کې امن او د عوام هم دغه امن غواړي نو باید چې د دغه لپاره حکومت د خپل اندې طالبانو ته داسې دغه ورکی ذمہواری ورکی د خپل طرفه چې او په راتلونکي کې به د امن په خاطر او د ولس له خوشحالۍ په خاطر باندې به دغه لوزنامو خیال ساتي او د امن لپاره چې کم ګامونه پورته شي نو دا به ډېر ښه. خو هغې په ښکاره ډول باندې د خبرې نه انکار وکړو چې ګني نواز شریف یا مسلم لیگ نون به د حکومت د اړخه ضامن جوړ شي.
ډېره مننه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیلو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپاو کم یولس بجو
اقتصادی نړۍ
پپاو کم دو بجو
د سندرو امیر
پوو منټ د پاسا دو بجو
د ځوانانو غږ
پاتیش منټ کم دریو بجو
اتلان
پپاو کم دریو بجو
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم پینځه بجو.
درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې په کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښې هم دوام لري او هلته نن وفاق المدارس نومي مذهبي ډلې د خپل علماو د وجلسو او د وجونو پر ضد هړتال کړی دی. د هغوی د دې هړتال ملاتړ د جمعیت علما اسلام په ګډون یو شمیر نورو مذهبي ګوندونو هم کړی. له کراچۍ ظفر کریمي را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ظفر کریمي په دې اړه نور څه معلومات دي؟
پوریوال کاکر صاحب دا ارتان چې د دوه ورځې مخکې وفاق المدارس کم چې د پاکستان کې د مدرسو کم تنظیم دی هغه اعلان کړی و چې د جمعې په ورځ به کراچۍ ښار کې د دوی کم کسان چې د په یو دېرشم تاریخ باندې د تېرې میاشتې په آخري ورځ وژل شوي وو د هغې قاتلان تر اوسه نه دي نیول شوي. نو دوی وایي چې دوی به په ټول ښار کې هړتال کوي. د دوی د دې هړتال حمایت مولانا فضل الرحمن ډلې جماعت علماء اسلام اهل سنت والجماعت چې مخکې سپاهي صحابه نومې ده دغه شان مجلس تحفظ ختم نبوت او نورو وړو لویو مذهبي ګوندونو د دې هرتال حمایت کړی دی. د دې نه علاوه د کراچۍ ترانسپورت اتحاد او د کراچۍ د تجارانو اتحادیې د کراچۍ د پرایویټ سکولونو اتحادیې ټولو د دې هرتال حمایت کړی دی چې د وجې نه نن کراچۍ ښار کې مکمل هرتال دی. دکانونه بند دي او په ګاډي چې دي هغه هم په سړکونو باندې په نظر نه راځي او دوی غوښتنه کوي چې دوی کې چې کوم دغه سیاسي ډلې دي دوی وایي چې دغه قاتلان دي ونیول شي د علماو او ځینې نورې ډلې چې په کې دي لکه اهل سنت والجماعت هغوی وایي چې په کراچۍ کې د گورنر ولګي اوسنۍ حکومت چې دی دا د برطرفه کړی شي او که داسې ونه کړی شي نو د وفاق المدارس مدرسو د دې د لاندې چې څومره مدرسې دي د هغې طالب العلمان دي هغه به په مدرسو کې سبق نه وایي بلکې هغې به د احتجاج په توګه باندې په سړکونو باندې خپل سبق ویلو ته دوام ورکړي. جی
ډیر مننه ظفر کریمی. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو اوریدل چې په کراچۍ کې هم د بدامنۍ دغه حال دی، نو په ملک کې یو خوا ته دا صورتحال او بل پلو په دې تیره څه موده کې په دې اړه ګنګوسې دي چې ګواکې په پاکستان کې راتلونکي انتخابات به وځنډول سي. د حکومت حزب اختلاف او څیړونکو د اندیښنه څرګندوي چې ځینې قوتونه عام انتخابات ځنډول غواړي. پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم داسې صورتحال سته او کنه؟ د دې شاته څوک دي او هدفونه یې څه دي؟ زموږ همکار عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ تیار کړی. په 2008 کال کې د عامو انتخاباتو د کېدو وروسته په پاکستان کې د فوجي ولسمشر جنرال پرویز مشرف نه کلنه واکمني بلاخره پای ته ورسېده. له دې وروسته د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د جوړ شوی حکومت هم اوس نږدې 15 کاله په پوره کېدو دی چې دا به د هیواد په تاریخ کې لومړی حکومت وي چې خپل موده پوره کوي. خو د تاریخ جوړولو ته لا اوس هم شاوخوا یو میاشت وخت پاتې دی او په دې دوران کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې ځینې قوتونه تر وخت لمخه اسمبلی ماتول او انتخابات ځنډول غواړي. پښتنه راده چې دا هسې ګنګوسې دي او کنه دا خبره واقعیت هم لري. همدا پښتنه مو د پاکستان له وتلي خبريال او څېړونکي نجم سیټي زخه وکړه.
نه څرګند صورتحال بالکل شته. دوه خبرې دي. یوه دا ده چې په پاکستان کې هر څوک غواړي چې انتخابات دي وشي، خو ورسره ورسره له ټولو خلکو سره دا شک هم پیدا شوی دی چې هسې نه انتخابات وځنډول شي. اوس حکومت هم وایي د انتخاباتو د ځنډولو سازش کیږي. مخالفه ګوند مسلم لیگ نون هم دا خبره کوي، خو دوی دا خبره نه کوي چې دا سازش کوي څوک، او تجزیه کوونکي هم دا ډول اندېښنې ښکاره کوي.
که حکومت دی که حزب اختلاف او څېړونکي، ټول د هغو قوتونو نوم ډیر په ډاګه ناخلي چې د دوی په ونا انتخابات ملتوي کول غواړي. نو پوښتنه دا ده چې دا غیر جمهوري قوتونه کوم ځینې دي؟ د پاکستان یو خبریال او څېړونکی حامد میر دا په دوه ډولونو کې ویشي.
غیر جمهوری قوتونه هم هغه دي چې په پخوا کې هم جمهوریت ته زیان رسولی دی. په دې کې د پاکستان دننه او د باندې قوتونه دواړه شامل دي. بهرني قوتونه په پاکستان کې سیاسي نه بلکې غیر سیاسي حکومت غواړي. که چیرته سیاسي حکومت وي نو کیدلی شي هغه د نړیوالو قوتونو مرسته ونه کړلی شي. دا وخت په پاکستان کې چې کوم غیر جمهوري قوتونه دي د هغو له نړیوال اسټبلیشمنټ سره ګټې مشترکه دي، نو دا وخت چې د جمهوریت خلاف چې مقامي قوتونه کوم سازش کوي په هغه کې دوی ته د لباندې هم ملاتړ ترلاسه دی.
خو نجم سیټي د غیر جمهوري قوتونو دغه اصطلاح لږ نور هم واضح کوي. دی وای د پاکستان اسټابلیشمنت او ځینې سیاسي قوتونه غواړي انتخابات ونسی او د څو قانون لپاره یو نگران حکومت جوړ کړل سي.
اسمه کوئی شک نه دی چې هماري جو اسټابلیشمنت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ
پودے کی هیڅ شک نشته چې زموږ اسټابلیشمنت غواړي چې په یو طریقه نه طریقه انتخابات وځنډول شي او د څو قانون لپاره یو نگران حکومت جوړ کړل شي. د دې حکومت د لارې صفایي او مشکلې فیصلې وکړي، ځکه چې منتخب حکومت ګرانې پریکړې نشي کولای. دې خبرو ته د طاهر القادری له راتګ سره نور هم وزن ترلاسه شو، ځکه په دې نه پوهیږو چې دی له کومه ځایه راغلی دی، ولې راغلی دی او ایجنډا یې څه ده. دلچسپ خبره دا هم ده چې نن اخبارونه له دې خبرونو ډک دي چې له طاهر القادری سره د عمران خان اتحاد شوی دی. طاهر القادری په ښکاره ویلي دي چې انتخاباتي کمیشن دې مات کړل شي، او که په دې عمل کې انتخابات ځنډول کیږي هم نو هیڅ خبره نه ده. خو بل خوا عمران خان وایي په انتخاباتي کمیشن کې دې بدلون وشي، اقتدار دې منتقل کړل شي، خو البته انتخابات دې نه ځنډیږي. خو حال دا دی چې دواړه څنګ په څنګ هم سره ناستي. طاهر القادری له هیڅ یو سیاسي ګوند سره تعلق نه لري، دی په کینډا کې ژوند کوي، نو ځکه خو ځینې خلک دا فکر کوي چې د ده شاته د اسټابلیشمنت لاس دی.
د پاکستان د دفاعي او سیاسي چارو یو بل کارپو ډاکټر عائشه صدیقه که څه هم له حامد میر او نجم سیټي سره اتفاق کوي، خو وايي خپل په پارلیمنت کې ناست قوتونه هم د انتخاباتو په ځنډیدو کې خپل ګټه ویني.
غیر جمهوری قوتونه غواړي چې د دوی د خوښې او نگران حکومت جوړ شي، بلخوا هغه سیاسي قوتونه چې له پارلیمنت بهر دي هغه د دننه راتللو لپاره دغه نظام استعمالول غواړي، او هغه سیاسي قوتونه چې په پارلیمان کې ناست دي هغه بیا خپل موده اوږدول غواړي.
خو زیاتره کارپوهان دا نظر هم لري چې د تحریک انصاف او مولانا طاهر القادرې پرته د هیواد نور ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان د استبلیشمنت له دې ادعا سوي سوچ سره اتفاق نه کوي، چې دا د دوی په خبره په پاکستان کې د جمهوریت غوښتونکو لپاره یو ښه زیری دی.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په داس حال کې چې ناتو اتحاد په پراتلونکو کال کې ترپایه له افغانستان خپل جنگي پوځیانو باسي، د هیواد د خپل دفاع او یاغیانو پر ضد جنگي دول لپاره وسلو ته ضرورت لري. نړیوال ټولنې په دې زمن کې له افغانستان سره د 14 عرب امریکایي ډالرو مرستې وعده کړې ده. دا پیسې به د افغان حکومت او د دوی لپاره د سامان او آلاتو په اخیستو لګول کیږي، خو په دې اړه بحث روان دی چې افغانان باید څه ډول وسلې او سامان ولري. پښتنه دا ده چې آیا افغانستان ته باید د دودیز جګړې لپاره وسلې ورکړل سي او کنه د یغیتو پر ضد جنگیدو لپاره؟ دا پښتنه زموږ همکار پامیر ساحل په ریپورت کې څرګندلې ده.
د امریکا نېشنل پبلک رادیو په یو رپورت کې لیکلي د افغان پوز ډګروال عبدالقدوس غنی وای تر 2014 زیږیز کال وروسته ل یاغانو سره دوی د جنگیدو صلاحیت لري. دغه په خبره اوس چې دوی کوم وسله لري هغه د دې کار لپاره کافی ده. ډګروال غنی وای البته د هیواد پولو ساتلو لپاره دوی نورې وسلې ته ضرورت لري. د افغان پارلمان غړي شکریا بارکزی وای د افغانستان لپاره ضروری ده چې یو سم روزل شوی او په وسلو سنبال پوز ولري چې د خپلو گاونډیو پر وړاندې د خپلو پولو ساتنه وکړي شي. نوموړی وای کدا کار ونشي نو یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د نړۍ لپاره هم خطر موجود دی. د بارکزی له خبرو سره په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي جنرال امر الله امان هم موافق دی. جنرال امان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغان ملي پوځ جوړښت ته باید پاملرنه وکړل شي.
اول موږ ته نظامی ساختار ډیر مهمه ده. دغه نظامی ساختارونه چې دا اوس جوړ شوي په ترکیب د ملتي باندې جوړ شوي دا دغه وطن ته دهر الحال ده. دا ډیر سخت ماميږي ورته. دا د بیا د پروفاسي په خاطر باندې جوړ شوی دی، ګډوډي په خاطر. اول باید موږ خپل ساختارونه جوړ کړو. کلم ساختارونه جوړ کړو مساحت د افغانستان باید په نظر کې ونیول شي. سرحدي خطونه د موږ په نظر کې ونیول شي. بیا د دغه جغرافي سره کوم رقم کم نه وسلاګان موږ ته پکار دي. بیا هغه سلاګان چې مسلکي کسان وي هغه باید واخلو.
د افغانستان د دفاعي چارو په نیم رستیال وزیر عتیق الله بریالی له نېشنل پبلک رادیو سره د خبرو پر وخت ویلي د هیواد لپاره اصل خطر په سیمه کې لا یاغیتوب او سخت دریځي ولاړ دی. دی وایي د پوز او پر سیاسي دواړو سطحو یو سمه تګلارا نشته. جنرال امر الله امان هم وایي نړیوالو غوښتل چې د بون د لومړی غونډې په تناظر کې په افغانستان کې ښه او شفاف حکومتداري راولي، خو دا عمل نه دی ترسره شوی.
کومه ستراتیژي چې له 2001 د بون راپاتې سوله د بې کفایته حکومت ونشو کولای چې هغه ستراتیژي دلته تطبیق کړي وه. کوم پلانونه چې وو، کوم تخصیص چې ورکړل شوی و، او اولینه خبره د ایالات متحده امریکا د ناتو همدا وه چې افغانستان کې ښه حکومت پاکه اداره او امنیتي سکتورونه په پخو درول وو. ولې متاسفانه حکومت هم بل خو لاړ، نړیواله ټولنه هم له 2002 تر 2006 پورې عراق ته لاړ او موږ له یاد ووتلو.
نو کارپوهانو پاند پر اتلونکو لسو کالونو کې ګواښونو ته په کتو سره باید افغانستان یو سمه دفاعي ستراتیژي ولري، او د دې لپاره باید افغانستان ته هلیکاپټر، سپک وسله او پوځي وسلوال ګاډي ورکړل شي.
د افغانستان ځواکونه وای چې دوی لا هم د دې انتظار دي چې امریکا درنې وسلې ورکړي. د هغوی په وینا کدا سي ونسو نو نور خوته به مخ کړي. د پوځي چارو یو شمیر څېړونکو بیا په دې باور دي چې واشنگتن لا هم پر افغان ځواکونو باور نه لري چې درنې وسلې وروسپاري. زموږ همکار احمد شیبر دا مسله لرسنور په څېړلې ده.
امریکا او نړیوال ټولنې له افغان ځواکونو سره د 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. دا پیسې به تر 2014 کال وروسته چې بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه وځي د افغان ځواکونو پر لګښتونو او تجهیزاتو مصرفي شي. خو د تجهیزاتو په برخه کې د نظر اختلاف دی. افغان دولت د جنگي الوتکو، ټانکونو او نورو درنو وسلو په څیر وسلې غواړي، خو امریکا له دې سره موافقه نه ده کړې. د امریکا ان پی آر راډیو ته په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو یو قمندان جنرال ادم فینډلی وویل موږ افغان ځواکونه روسو او په داسې وسلو سنبالوو چې له یاغیانو سره زموږ په تصور جګړه وکړای شي، خو افغانان تر دې ورهاخوا د پرمختللو وسلو غوښتنه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل دا خبره سمه نه ده چې د افغانستان په جګړه کې درنو وسلو ته اړتیا نشته.
اگر اصلي سنگین ضرورت نیست چرا خودشان به افغانستان
کډرنو وسلو ته اړتیا نشته؟ دوی خپل ولې په افغانستان کې درنې وسلې لري؟ یو سل او 55 متره توپونه لري، ټانکونه لري او نور درنې وسلې لري، ډیر پرمختللی الوتکې لري. دوهم ټکی دا دی چې افغانستان پرته لدی چې کورنۍ ستونزه د امنیت لري، د یو خپلواک هیواد په توګه د نړۍ په دې کړکېچنې سیمې کې باید دومره ځواکمن وي چې د بهرني ګواښ په وړاندې دفاع وکړی شي. تیره میاشت چې کله د افغانستان ولسمشر حامد کرزی واشنگتن ته ولاړ، نو امریکا ته یې د وسلو یو لست وسپاره. دغه لست پسې ورک شو او بیا خبرې پرې ونه شوې. د پوځي چارو څیړونکی جنرال عبدالواحد طاقت وایي بهرني پر افغان پوځ اعتماد نشي کولی او د همدې لپاره درنې وسلې نه ورکوي.
لومړی علت دا ده چې ناتو راس کې متحده ایالاتو د انګلستان په خوښه د پاکستان سره د بنیاد توافقات مهال دا تعهد دا کړی ده چې موږ به د افغانستان امنیتي سکتور به نه تپېږو. دومره خبره دا ده چې دوی هغه زموږ د نظام نه امنیتي سکتور نه ورزیده تکړه مجرب قدرونه وایستل او په جای ګډوډي جوړ کړه او تنظیمي اردو جوړ کړه. په دې کې ایسا خپل جنټان نه ایستل، ایران خپل جنټان نه ایستل او هغوی زمینه برابره کړه چې دغه فضا د اعتماد د موږ او د امریکا ترمنځ اخلال کړي. اوس په موږ باندې اعتماد نه شي کولای که موږ ته تیاری راکړي شاید په دوی په اډو بمبار وکړو. که دوی اډې ونه لري بیا شاید موږ ته ودرنې وسلې راکړي.
د افغانستان دولت ټینګار کوي چې درنو وسلو ته اړتیا شته څو د افغانستان پولې له نورو وساتل شي او د یو دولت پایس افغانان درنو وسلو ته ضرورت لري. جنرال عظیمی بیا وایي لا هم افغانستان خپلو دوستو هیوادو ته انتظار دی چې سمې وسلې ورکړي، خو که چیرته داسې ونه شو بیا به په خپل غم کوي. موږ هڅه کوو چې مرستندوی هیوادونه موږ په درنو وسلو اکمال کړي. د خبرو لاره به په دې برخه کې ډېری هڅه وکړو. که داسې ونه شو افغانستان مجبور دی چې په هر قیمت وي یا د پورت لاري یا لبلې لاري له نورو هیوادو به د خپلې اړتیا وسلې ترلاسه کړي. مثلا که تاسو هوایی دفاع ونه لري څرنګه کولی شئ د خپل هیواد له هوایی قلمرو نه دفاع وکړي؟ تیره میاشت د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ له افغان پلاوي سره په واشنگتن کې د بارک اوباما حکومت ژمنه وکړه چې بې پیلوټ الوتکې به ورکړي او یو شمېر هلیکوپټر به افغان پوځ ته وسپاري، خو د دې بې پیلوټ الوتکو په برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي.
احمد شیبرو له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد له لارې ترلاسه کېدونکې پیسې 40% زیاتې شوې دي او تیر کال کې په دې هیواد کې دغه رقم 3.9 ارب ډالر ته رسیدلی. له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره په خپل نوې نظر پوښتنه کې وایي چې په تیرو درو کلونو کې په افغانستان کې اداري فساد 40% زیات شوی دی. جمیله ظریف له کابل نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره توکو سره د مبارزې ادارې په یو نوي رپورټ کې راغلي سره لدی چې په افغانستان کې د رشوت ورکوونکو شمیر کم شوی، خو په دې هیواد کې تیر میلادي کال د اداري فساد له امله 3.9 میلیارد ډالر لاس پلس شوی دی. د دې ادارې یو استازي جان لوک لمایو د پنجشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې اداري فساد د افغانستان په ادارو کې یوه لویه ستونزه وبلله. دی وایي چې په 2012 میلادي کال کې 50% خلکو دولتي ادارو ته او 30% غیر دولتي ادارو ته په ورتګ سره رشوت ورکړی دی، خو هغه وویل چې دا کچه په 2009 میلادي کال کې 59% ته رسیده.
سره لدی چې له 2009 میلادي کال راهیسې افغانستان ډېرې لاسته راوړنې هم درلودې، په ځانګړي توګه د پولیسو په برخه کې د اداري فساد ډېره مخه نیول شوې چې له 25% نه 20% ته راټیټه شوې، خو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په برخه کې بیا له 2009 میلادي کال راهیسې اداري فساد ډېر شوی چې سطح یې له 50% څخه 60% ته پورته شوې ده.
د دې سروې له مخې په قضایي ارګانونو، پولیسو، سیمه ییزو ارګانونو، پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو کې اداري فساد خپل اوج ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره توکو سره د مبارزې ادارې سروې همداراز ښیي چې په افغانستان کې د اداري فساد کچه په عمومي توګه 9% کې راټیټه شوې ده. جان لوک وویل خلک د دې لپاره رشوت ورکوي چې په ادارو کې ملګري پیدا کړي او خپل کار په وخت پرې پر مخ بوزي. د دې په خبره دا کار بیا د خلکو ترمنځ بې باوري او د هغوی ترمنځ د مور او مېرې چلند رامنځته کوي. د دې سروې لخبرې دو سره سم تر دې مهاله هیڅ یوې دولتي ادارې خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې د لوی څارنوالې مسؤلینو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې سروې نتایج رد کړل چې ګواکې په عدلي او قضایي سیستم کې اداري فساد موجود ده. د دې سروې له مخې په ټوله کې اداري فساد د افغانانو په ژوند کې یو عادي عمل ګرځېدلی دی. په دې سروې کې ښودل شوي چې 8% خلک رشوت ورکول او 8% یې په دولتي ادارو کې د واسطې له لارې وظیفه پیدا کول یو عادي عمل بولي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو او درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو او په انټرنیټ کې اوریدلی سي. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی. له نجیب امیر څخه به د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر میانواز شریف وایي حکومت د طالبانو لخوا د سولې د کړې وړاندیز نه ګټه واخلي او په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي. د ویلي طالبانو ته دا ضمانت نشي ورکولی چې د سولې نه پس به حکومت په خپلو وعدو ولاړ پاتې کیږي. د کراچۍ ښار په بېلابېلو څنډو کې په تېر یو شواروز کې د بدامنۍ لړۍ بیا هم روانه وه. تېره شپه د پولیسو د یو موټر سره نږدې په چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی او اووه نور ژوبل شوي دي. افغان چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام که څه هم له مبالغې ډک دي، خو دوی د دې راپور د جزئیاتو په اړه څېړنې کوي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دغه هیواد د استخباراتي ادارې CIA لپاره نومول شوی چارواکي جان برینن د سنا کمیټې ته په وینا کې ویلي چې امریکا لا هم د القاعده او د هغې ملګرو سره په جنګ ده. د ایران سرکاري تلویزیون یو داسې ویډیو خپره کړې چې دوی په وینا په 2011 کال په دسمبر کې د یو امریکایي جاسوسي نیول شوې الوتکې نه اخیستل شوې. ایراني چارواکي وایي د ډرون الوتکې ډیټا ته ځان رسولې. په امریکا کې د بنگلاديش یو اوسیدونکي خپل جرم منلی چې د نیویارک د فدرالي بانک د الوزولو او د ډله ایزو وژنو لپاره د وسلو د استعمال هڅه کړې وه. نوموړی د عمري بند د سزا سره مخ دی.
د خبرونو لنډیز مو لمشال ریډیو اوریدي چې نجیب امیر وړاندې کاو. اوس په ولاړسو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼونن په خپل غونډو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا ورځپاڼې لوستې دي او مهم ټکي ورڅخه راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو چې خپل ادارې په کومو موضوعاتو لیکلي دي هغه صدارنګ دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری د دوو عہدو په حواله د وفاق لخوا لاهور هایکورټ ته دا باور ورکړی شوی دی چې ایوان صدر با د پیپلز پارټي د سیاسي هلو ځلو لپاره نه کارول کیږي. ادارې لیکي چې دا ډېره د ستاینې وړ ګام دی ځکه چې د وفاق وکیل وسیم سجاد هم دا ویلي دي چې صدر به ډېر زر خپل سیاسي چوکۍ پرېږدي. ادارې لیکي چې له ډېرې مودې دا کیسه را روانه ده چې صدر آصف علي زرداری دی یوه عہده پرېږدي. نو اوس وخت راغلی دی چې صدر آصف علي زرداری یوه غوره لار وټاکي او دې لړکې که صدر چرته مینځنۍ لار خپله کړه او د سیاست نه یې د لاتعلقې څرګندونه وکړه او د پیپلز پارټي د شریک چیرمین د عہدې نه استعفا ورکړه، نو دا شان به د ایوان صدر په شان او وقار کې نور اضافه وشي او همداراز به د سوګند پورته کولو خیال هم وساتلی شي. ادارې زیاتوي چې یو طرف ته به دا فیصله د صدر آصف علي زرداری لپاره ډیره ښه فیصله وي، نو بل پلو به د دزوی بلاول بټو زرداری ته هم ګټه ورسی ځکه چې هغه به سیاسي فیصلې کوي، نو دغه رنگ به هغه کې د فیصلې قوت هم را پیدا شي. ادارې اخیری کې لیکي چې باید صدر آصف علي زرداری د عدالت په حکم باندې زر تر زر عمل وکړي چې لکابل به جمهوریت ته وده ترلاسه شي او چرته چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن فعالیت او د الیکشن کمیشنر په شمول ټولې عملې له بیپری او غیر سیاسی کېدل ضروری دي، نو دغه شان کې ایوان صدر هم د سیاسي کردار په حواله غیر جانبدار پاتې شي، نو د ملک به درنو او پاکو ټول ټاکنو کېدل عملی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې د شیر رحمان دخلی وایي چې امریکا کې پاکستانی سفیر میډیا سره خبرو کې وویل چې د امریکې لخوا ډرون بریدونه هیڅ جواز نه لري او دا غیر قانوني دي. که امریکې خپل پالیسی بدل نه کړه، نو پاکستان به ورسره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې مرسته پرېږدي. ادارې زیاتوي چې ډرون بریدونه کې د ترهګرو نه زیات عام خلک وجل کیږي او دا شان د دې سره ترهګری نور هم سیوا شي. ادارې د شری رحمان د خلی لیکي چې پاکستان حکومت د ډرون بریدونو لړکې کله هم امریکا سره لوازنامن نه دکړي او نه هم پدې پچ پخلا رضامندی لري، بلکې په هر ډګر یې د دې غندنه کړې ده. ادارې اخر کې وایي چې دغه خبره پخوانی صدر پرویز مشرف هم کړې ده چې امریکا سره یې څه قسم لوازنامه نشته، نو بیا د کوم قانون تر لاندې امریکا پاکستان کې ډرون بریدونه کوي؟ او داسې حالاتو کې د شیر رحمان خبره د ټول قام د زړه آواز دی. پاکستان له پکار دی چې دغه لړکې په ملګری ملتونو کې آواز پورته کړي چې امریکا د ناقانونه ډرون حملو نه وژغوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په دې وروستیو کې د هند فلمی ستوري شاهرخ خان په هند کې د یو مسلمان وګړي په توګه د ځان په اړه یوه لیکنه کړې وه. تر هغه لیکنه وروسته چې هند او پاکستان یو بل ته کومې سختې خبرې کړې دي، د هغه په اړه د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د شاهرخ خان تر خبرو وروسته دواړه هیوادونه چې له وړاندې اړیکې خرابې وې څه ډول جګړې ته نږدې سول. بل پلاو په امریکا ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې په افغانستان کې د امریکا لوړپوړي کمانډان جنرال جان ایلن په اړه لیکنه شوې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې نوموړی د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې له لوی ننګونو سره مخامخ و. د دې دواړو مقالو غټه کې درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي چې څرنګه د هند د فلمونو ستوري شاهرخ خان پاکستان او هند د جګړې حالت ته نږدې کړل. په دواړو هیوادونو کې د مذهبي اقلیتونو سره امتیازي سلوک موجود دی. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي، آیا د دواړو هیوادونو سیاستوالو ته د دې ضرورت و چې دې خبرې ته د یوې شخړې رنګ ورکړي؟ د ورځپاڼې په خبره د دوه ایټمي طاقت لرونکي ګاونډي هیوادونو ترمنځ یاد شخړه باید د نړیوالې ټولنې لپاره هم یوه د اندېښنې خبره وي. د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک او د هند د کورنیو چارو سیکرټري آر کے سنگھ لخوا په دې لړ کې سخت بیانونه مخې ته راغلي دي. په ټولنیز میډیا باندې هم تنقیدي خبرې شوي او کارپوهانو پکې خپل نظرونه وړاندې کړي دي. ورځپاڼه لیکي دغه شخړې ته هغه وخت لمنو وهل شوه کله چې د جماعت الدعوه سخت دریځې ډلې مشر حافظ سعید شاهرخ خان ته مشوره ورکړه چې کزان په هند کې غیر محفوظ احساسوي نو پاکستان ته دې لاړ شي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي، دې ته څه ضرورت و چې د یو فلمي شخصیت په خبرو دواړو هیوادونو د ماشومانو په شان رویه خپله کړه؟ او زیاتوي آخر دا ولې ضروري وه چې شاهرخ خان یې د یو متنازع سیمې په شان وګڼلو؟ تر ورځپاڼې په خبره ځینې خلک ټول عمر د بهرني دښمن په تکل وي، خو په اصل کې تر ټولو لوی دښمن په کورونو کې دننه وي. او زیاتوي په پاکستان او هند کې خپلې ډېرې مسلې موجودې دي، لکه غربت، ماحولیاتي ستونزې او رشوت. د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات لاول نه خنه دي او په داسې یوه وړه خبره جګړه کول د سیاستدانانو یوه ښه لوبه ده چې د خلکو پام له خپلو نااهلو نورو خبرو ته وګرځوي. بلخوا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوي، په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو مشر کمانډر جنرل جان ایلن چې په دغه هیواد کې جنگي کاروایی رانغښتلو ته نږدې دی، وایي چې په تېر یو کال کې زیات وخت سختو چیلنجونو سره مخامخ و. هغه په افغانستان کې د طالبانو د مړو سره د امریکایي سرتېرو لخوا د بې حرمتي، د اسلامي نسخو د سوځولو، د ولسي وګړو د وژنې، د ائتلاف لخوا د هوایي بریدونو او د یو امریکایي پوځي لخوا د 1400 افغانانو د وژنې ذکر کوي. په ورځپاڼه کې د افغان امنیتي سرتېرو او د پولیس والاو لخوا په بهرنیو پوځیانو د بریدونو په هکله لیکل شوي چې ورسره افغان پوسته د تربیت ورکولو هڅې متاثره شوې. ورځپاڼه لیکي د دې سره له هېواده د بهرنیو ځواکونو د زر ویستلو خبره ګرمه شوه چې لاول نه پرې بحث روان و. ورځپاڼه د هغه چیلنج ذکر کوي چې جان ایلن ورسره مخامخ و او د اتوار په ورځ جنرل جوزف اف ډینفورد جونیئر ته د واک سپارلو په وخت بیا هم مهم پاتې وي. او زیاتوي هغه د امریکا په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي اندېښنې په پام کې ساتل او د دوامداره ملګرتیا په اړه د امریکا ژمنتیا برقرار ساتل شامل دي. ورځپاڼه لیکي هغه نوښتونه چې امریکایي چارواکي او کمانډران یې مهم ګڼي، افغان ملګرو یې زیاتره مخالفت کړی دی. ورځپاڼه د دفاعي ملیشیا د یو نیټورک په توګه د افغان پولیسو جوړولو په هکله د ائتلاف د پلان په اړه لیکي چې په سر کې یې مخالفت شوی و.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي محمد علي باباخیل د دې ملک د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډان کې یو مقاله لیکلې ده. نوموړی په دې لیکنه کې په پاکستان کې امنیتي ننګونو یا چیلنجونو ته ګوري. په مقاله کې راغلي ترهګر په پرله پسې ډول خپل تکتیکونه یا جنگي چلونه بدلوي او بریدونه ترسره کوي. زموږ همکار نجیب عامر د هغه د مقاله لوستې او غټ ټکي ورسره غونډ کړی دی.
په ډان ورځپاڼه کې محمد علي بابا خیل لیکي، یو له هغو ستونزو څخه چې پاکستان د امنیت په ټینګولو کې ورسره لاس او ګریوان دی، دا ده چې ترهګر او ورانکاري په پرله پسې توګه خپلو چلونو کې تغییر راولي، او د دې کار لپاره د دوی سره کافي اندازه وسایل هم شته، خو د دوی سره د مقابلې کولو لپاره چې امنیتي ځواکونو ته هم د کومو بدلونونو د راوستلو اړتیا لیدل کېږي، د هغې په لاره کې قانوني او مالي ستونزې پرتې دي. دلی کې په ملاکنډ کې د بریمن عملیاتو نه پس ولیدل شول چې وسلوالو خپله کړنلاره بدله کړه، د جنگ ساحه یې پراخه کړه، او د قبایلي سیمو نه د پاکستان خاري سیمو ته مخه کړه، او په امنیتي ځواکونو یې بریدونه پیل کړل. لیکوال لیکي د 2011 کال په پرتله په 2012 کال کې د ځانمرګو بریدونو کچه راټیټه شوې ده، خو په خیبر پښتونخوا کې بیا د بدامنیو لړۍ بیا هم ګرمه وه. د لیکوال په باور د بنو په زندان او د مهران په مرکز د وسلوالو د بریدونو څخه معلومیږي چې وسلوالو خپل پلانونه د وړې نه لوی کچې ته بدل کړي دي. په مقاله کې راغلي ترهګر اوس په زیاته اندازه په مځکه د ښخو شوو ماینونو نه کار اخلي، اول یو وړه چاودنه وکړي، او بیا چې رسنۍ او امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته راټول شي نو بیا بل لویه چاودنه وکړي. محمد علي بابا خیل لیکي، نو پاکستان کې د هرې چاودنې نه پس امنیتي ځواکونو ته څو دندې پر غاړه وي. دوی به د پیښې د ځای نه شواهد هم راټولوي، او د ځان او د ولس ساتنه به هم کوي. نو په داسې حال کې ډېر اړینه ده چې ولسي خلک او رسنۍ د دوی ملاتړ وکړي. نوموړی لیکي، د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې په تېر کال کې فرقه ییزې نښتې هم په زیاته اندازه کې مخې ته راغلي دي، چې دا کار د پولیسو دنده نوره هم سختوي، او دوی دې خبرې ته اړ کېږي چې په سیمه کې خپل استخباراتي نفوذ زیات کړي، او د مخبرانو راپورونو ته جدي پاملرنه وکړي. لیکوال وایي، اورپکی د خپل فعالیتونو د جاري ساتلو لپاره پیسې د بانکونو د لوټلو او د خلکو د تښتونې د لارې ترلاسه کوي.
نجیب امیرو درنو اوریدونکو، راځي چې د خبرونې په دې برخه کې یوې سندرې ته غوږ شو. پشیشاشی یو بیا نکړی جانا نا او تکو سنا تاسو سندره اوریدا. د افغانستان په خوست ولایت کې په لوی شمیر سپکی او درنې وسلې ډایاګ یا د غیر مسولو اشخاصو د بې وسلې کولو پروګرام ته سپارل شوی دی. د هغه وسلې دي چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو د پوځي عملیاتو او تلاشیو پر مهال د دولت له وسلو مخالفینو یا غیر مسولو اشخاصو څخه وخت نا وخته نیول شوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
هغه ځانګړي مراسم چې د خوست ولایت مقام په انګړ کې ډایاک یا د بیوسلې کولو پروګرام ته د یو شمېر سپکو او درنو وسلو د سپارلو په موخه جوړ شوي ول، په کې د خوست ولایت ملکي او پوځي چارواکیو او د بیلابیلو رسنیو خبریالانو او ژورنالستانو برخه اخیستې وه. په خوست کې د ډایاک پروګرام مشر ډګروال شیرداد وویل چې په دې کې کلاشینکوفونه، راکټ انداز، پیکا ماشیندار، دو اتیا ملي متري توپونه، د شکې زیکویک او لاسي تومانچې شامل دي.
دغه وسلې چې د تاسو نن ګورئ دا د ملي اردو ځواکونو او د امنی پولیسو ځواکونو دغه د دایک پروسې ته سپاري. په دې کې سپکې درندې وسلې شاملې دي چې په دې کې کلاشینکوف دي، په دې کې ارفیکا ده، په دې کې پیکاوي دي، په دې کې تفامچی دي، او په دې کې 82 ملي متري توپ دي، په دې کې پی جی 7 راکټونه دي. او دغه وسلې د عملیات په لړ کې او د مختلفو وظایفو، تصفیوي وظایفو، د پتلاشي کې او په نورو محربي وظایفو کې دغه جستامونو ترلاسه کړي دي، مختلفو منطقو نه ترلاسه کړي.
په مراسمو کې خوست والی عبدالجبار نیمی ول د دې وسلې پر اټولونه هغه کسانو ته چې له ځانونو سره غیر قانوني وسله ساتي، خپل ورور پرې وژني او یا پرې ناامني جوړوي، دا سرګن پیغام پروت دی چې د هغوی د بې وسلې کولو او نیولو لپاره زموږ امنیتي ارګانونه چمتو دي. نوموړي ول
دا سلای دلته را انتقال کړي او نن یې رسمن د ډایاګ وکمیشن ته مشسپار. په دې کې شاوخوا یو ډیر شمېر سلا هم غټه هم کني دا د ملي اردو د لیواله خوا دلته راول سوي. همدغه دولس مل سلا د امنی قومندانۍ لخوا راول سوي. د دې سلا پر ټولولو سره به په خوست کې د ډاډمن امنیت فضا نور هم خبره ست.
د یادونه ورده چې د سه کال په موده کې د امنیتي ارګانونو لخوا یو سل اتش پته مل سپک او درنه وسله ډایاګ یا د غیر مسؤل کسانو د بیوسته کولو پروګرام ته سپارل شوی ده.
د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د زیاتې واورې اورېدو له امله لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ترڅنګ لوی شمېر کورونه هم زیانمن شوي دي. چارواکي وایي چې د زیانمن شوو خلکو لپاره یې مرستې برابرې کړې دي او د هغوی په وینا ډېر ژر به تر دې زیانمن خلکو پورې ورسېږي. له کونړ زموږ همکار روح الله انوري نور حال راکوي.
په تیرو څو ورځو کې د هیواد د نورو غرنیو او یخو سیمو په څیر په کونړ او نورستان کې هم سخت واورې شوي چې د لارو د بندېدو ترڅنګ خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل
کوم معلومات مونږ ترلاسه کړل دي په هغه کې دوه یا کورونه متضرر شوي دي او په دې جمله کې یو کور چې نړیدل دی په هغه کې یو خزه مړه شوې ده او درې ماشومان زخمیان شوي دي.
هغه وای په چپی دری ولسوالۍ کې هم د یوې کوټې د پریوتو په سبب درې تنه ټپیان شوي دي. د کونړ والی وای کومو کورونو ته چې زیان اوخته هغوی ته د مرستو رسولو لپاره پورا چمتووالی لري.
مرستې بالکل آماده دي او د هفتې د ورځې نه به ان شاء الله دوی ته مرستې رسیږي، هیڅ مشکل نشته.
بل خوا د نورستان امنی قومندان غلام مولا نورستانی هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوه په ولسوالۍ کې د کوټې د کیناستو له امله دوه تنه مړه شوي دي.
منظور په ولسوالۍ کې د منظور په کلي کې تی کمر نوم یو ځای د هلته ژرنده کې ښځه او مېړه و برفکوچ لاندې شوی. ژرنده هم د منځه ورېدا، یو سړی یو ښځه برفکوچ لاندې شوی.
هغه وای د پارون او واما ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې سرک اوس هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی او تر دې دمه له سرک څخه د واورې د پاکولو کومه هڅه نه ده شوی.
دا مرکزی لار اوس هم بند ده. د پارون د کلي او منفیام حتی پیاده لار بند ده. وامې نه پورته ټول بند ده.
کونړ او نورستان هغه غرنی او سرحدي ولایتونه دي چې هر کال د ژمي په موسم کې پکې واورې وریږي. خلکو ته د مالی زیانونو ترڅنګ ځاني تلفات هم اړوي.
د افغانستان له کونړ څخه به کورمی ایجنسی ته ولاړ سو. د کورمی د پاړه څمکني خلک وایي چې د زیاتې واورې اورېدو له کبله هغه لارې بندې سوې دي کوم چې خلک د سیمې ته د تګ راتګ لپاره کاروي. دوی وایي چې دا لارې له 15 ورځو راهیسې بندې دي او دوی له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبریال ورسره خبرې کړې دي.
په کابل سیمه کورم ایجنسی کې د پاړه څمکني اوسیدونکي وایي چې زیاته واوره ورېدو له کبله د سیمې تګ راتګ لارې ځای پر ځای تړل شوي دي. خلکو تر مخه چې قریبا 15 ورځونه بندې شوي د سیمې لارې تر اوسه نه دي خلاصې شوي. د سیمې ملک سیدالله جان وایي چې لارو نه واوره لرې کولو لپاره دوی سره هیڅ انتظام نشته.
کمل بزو، اوی درا، سرفاخ، گندال، فوری دا طول علاقو خلق
دوری دوازینا آغا بالکل بند شوی دی یو مخلانی تا تاب کی گی او یو وچی داری تا کی گی یو تا دیر بوی پوری کی گی
پا ویلو شو سیمو که دا پارچم کنی خونی خیل حاجی خیل لسیانی او خواجه کمونا اوسیگی دا منزانی آبارا کرم ایجنسی پا حدودو که پارچم کنی یوا غرائی زسیما دا پارچم کنی سیمی تا یوا لارا دا کرم ایجنسی سرخار پارچنان نا پا کرمان او بلا صده خار نا پا مستوزو او دریم لارا پا لداخ تلی دا دا سیمی یو ڈرائیور عبدالشاہد وای چی کری بندری سوا گاڑو که زیادتر گاڑی ولاد دی او چی کم سیمو تا گاڑی چلی گی نو آغی هم دیر خطرو سر دی سرکاری شمیرے ترمخا پسیما کی قریباً یو لاکھ پورے آبادی دا د کمل باز سیمی وکیل خان وای چلارے د بندے دو روز تک دوی جوان متاثر شوے دے نموڑی زیادہ کرا چی خلق کورونا نشی و تلے او پسیما کی کارونا پٹاپا ولاڑ دی
مشکلات خدا ری تکم بیماریاں ری کور کی تا دا اشیات دی خوراک مواد اغا کورونو کی چا سرا نوی اغا لیاری باندی اور نا پا خوط لاج رتلا کی رئیشی نا پا گاڑو باندی مو دا حکمان نا دا غفتن کرو چا اغا مو تا دا مشنگیره جلتے جلتے سر روستی
د منځنی کرم ایجنسی انتظامی دفتر سره مونږ چې کله تماس اونیوالونو دفتر نه دا اویل شول چې مرستیال پروډیکل جین محمد نعیم د زیاتو مصرفیاتو په وجه تاسو سره خبرې نشي کولی او زیاته کړه چې دوی د سیمې لارې یو ځل بیا خلاصولو په لړ کې متعلقه محکمه سی این ډبلیو ته ویناګانې کړې دي خو مونږ چې کله د سیمې د محکمې یو اعلی چارواکی ایس ډی او عارف نه د لارو خلاصولو په لړ کې د محکمې لخوا کوم ګام اخستو په اړه وپوښتل نو په ځواب کې وویل چې دوی سره د فنډ کمی دی خو بیا هم په دے لڑکی دو دوی ہسی روانی دی چی زر تر زر لارے کلاو کری
کم چی منتا فنڈ جو جو دیر منیمم پینڈنگ دی سانے اگر بانے ماں سارے پی ایس ایف سر مخبر کری تسلی ور کری باکی سنیٹر سر دا آگا علاقی دی آگا خپل علاقی دا پارا کم آگا سر خپل ساز و سامان دیکھا نا آگا خپل یوٹیلیزیشن کئی پاکی
دسی میں خلق دو حکومت سے خوختا نا کبھی چکا لار اخلاص والو لپارا کٹلی کامونا پورتا نشول نو دو دوی جوان متاثر کتلی شی
تاسو مشال ریډیو اورید پاکستان حکومت په ملک کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د ملال یوسفزی په نامه یو لړۍ پیل کړې ده چې ملال سکولز نومیږي د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوال طالبانو په مرګونی برید کې تر ټپې کېدو وروسته ملال یوسفزی څو ورځې وړاندې په لومړي ځل خپل یو ویډیو پیغام خپور کړ هغه په دې نموړې په دې پیغام کې د نجونو د تعلیم او حقونو لپاره د هلو ځلو جاري ساتلو هوډ څرګند کړی منور شاه یې نور حال وړاندې کوي
څو ورځې وړاندې ملال یوسفزی د وژونکي برید نه پس په اول وار خپل یو ویډیووي پیغام جاري کړی چې پکې یې د خپل مشن یعنی د جنکو د تعلیم او حقونو لپاره د هلو ځلو جاري ساتلو کلکه اراده ښودلې ده نوموړې وویل
ګرانو وروڼو ګرانو خویندو نن زدل ته ژوندې ما زه خبرې کولای شم زور به وخت کې زما کوم خیالات نقد خیالات زما وسوم دي او زه هم دقه هغه زور دغه غواړم چې زه غواړم چې هر یو ماشوم دې تعلیم حاصل کړي هر یو ماشوم دې تعلیم حاصل کړي زه غواړم چې امن دي په پورا علاقه کې او مونږ به دې سلسله کې ملالا فنډ چې هغه قائم کو
که څه هم ملاله یوسفزی لا په برتانیا کې ده او صحت یې ورځ په ورځ ښه کیږي خو پاکستان حکومت د نړیوالو ادارو په مرسته د ملاله سکولز په نوم منصوبه سو میاشتې وړاندې شروع کړې اسلام آباد کې د انساني پرمختګ قومي کمیشن یعنی ان سی ایچ ډی کې د ملاله سکولز د دغه منصوبې مشر جاوید اعظم په دې حق لا مشال ریډیو ته وویل
فلال چې کوم سکولونه شروع شي د هغه تعداد 14 دی او دا پاغ ضلعوں کی دیر پاکستان کم چھ دا 2010 دا سیلاب سر مخ سیلاب برباد کرے ضلع میں پدے کے خیبر پختونخوا کے دے وقت میں سلور اسکولوں نہ جوڑو تو پنجاب کے سلور جوڑو تو سندھ کی پنج جوڑو او بلوچستان کے درے جوڑو او دے وقت کے پدے سلور والے صبح کے دو لس اسکولوں مان دا کنسٹرکشن کار شروع دے اور ان شاء اللہ پدے رات لن کے تک و باقی سلور اسکولوں کار شروع شی
دا چې د خیبر پختونخوا کومو سیمو کې ملال سکولونه جوړیږي او څومره کار پر شوی دی په دې پښتنه نوموړی وای
دیکھے چکم پڑے رسمل خان او چار سزا کی کم یو سکول جوڑے گی پاوی آلڈی کار شروع شوے دے او بلڈنگ په جوړېدو ده په اپر دیر کې او په سات کې څنګه تاسو ته پته راځي چې موسم په تیر ورځو کې ډېر زیات خراب وو د برباره په وجه د ډېر بارانونو په وجه زمين کار درېدلو ان شاء الله په غیبم راتلونکي هفته کې کار شروع شي
جاوید اعظم وای د ملال سکولونو د جوړولو لپاره ورته د امریکایي مرستندوی تنظیمونو ترڅنګ نور یو شمیر ادارو مالی مرستې ورکړي او د نور امداد ژمنه یې ورسره هم کړي نوموړی وای زیاتره ملال سکولونه به د روان کال په مارچ کې مکمل شي او د اپریل د میاشتې نه به پکې تعلیمي سلسله شروع شي د یادونې وړ ده چې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګوردن براون هم سو میاشتې وړاندې د پاکستان سفر کړی وو او د ملال سکولونو په لړ کې یې د دې هیواد سره د مرستو ژمنه کړې ده
منور شاو د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو د ژغورنې او حقوقو لپاره څمو د وړاندې یو قانون جوړ کړی دی چې لمخې د صوبې په اتو ځلو کې د ماشومانو د ژغورنې اتسانګي یا چایلډ پروټیکشن یونټس جوړ کړل شوی دی د یو چارواکي په وینا په دې اتسانګو کې تر اوسه پورې شاوخوا 9000 بې وسه ماشومان ثبت کړل شوی دی خالد خان په دې موضوع نور حال راکوي
دا خیبر پختونخوا د خیر خیګړې د محکمې یو چارواکي په وینا دا صوبې په اته ضلعو کې دوی د بیکوره او بېوسه ماشومانو د مرستې لپاره چایلډ پروټیکشن یونټ قائم کړی دی چرته چې تر اوسه پورې څه د پاسه 9000 ماشومان رجسټر شوي دي په خبر پریس کلب کې ماشومانو ته انصاف او هغوی ته حقوق ورکولو په موضوع یوې دستوري ته د وینا په مهال ډیپټي چیف چایلډ پروټیکشن اعجاز محمد خان وویل چې د نوي قانون لاندې صوبایي سوشل ویلفیر محکمې اته ضلعو کې د چایلډ یونټ هغه ماشومانو د پاره قائم کړی دي څوک چې په سوجا د ماشومواري د حقوقو نه محروم پاتې شوی دي
لکه 9000 ماشومان مو سره پراپر رجسٹرډ شوی دي او په دې 9000 ډیفرنٹ دای ماشومان ایشوز دي په دې کې ارلی میریج ایشو دا په دې کې د ایجوکیشن حواله سره ایشوز دي په دې کې د هیلث حواله سره د ماشومان ایشوز دي په دې کې ماشومان چې کوم دي هغه وکټمز دي د ډیفرنٹ انسټیټیوشن د لاسا نو په دې کې موږ چې کوم دي دا 9000 ماشومان په دې کې 3000 او 5000 ماشومان داسې دي د 31 دسمبر پورې چاري د موږ فائنانشل سپورټ چې موږ کوم یو چیلډرن ویلفیر فند استابلیش کړی دی نو هغه په ترو باندې موږ ته فائنانشل سپورټ ورکړي لکه مطلب د ماشوم سره د ایجوکیشن ایکسپنسز هغه نشي برداشت کولای
اجاز محمد خان زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د ماشومانو د حقوق او تحفظ لپاره خصوصي قانون سازي کړی دا چې تر مخه به هر هغه ماشوم ته تحفظ ورکول شي څوک چې د مور پلار یا د ټولنې لخوا بیلابیل مشکلات سره مخ وي د اوایل چې د صوبې په هر ضلع کې به چایلډ پروټیکشن یونټ قائم ولشي
نو د دې د لو د لاندې زمونږ چې کوم دی نو آرت ډیسټریکټ کې چایلډ پروټیکشن یونټ استابلیش کړی دی کوم چې مطلب په ډیسټریکټ لیول باندې یو فوکل پوینټ دی د چایلډ پروټیکشن او د ویلفیر حواله سره د مطلب د ماشومانو تحفظ او د هغه د فلاح بهبود لپاره کار کولو حواله سره
په دغه دستور کې د پښتونخوا د آبادی خیر خیګړې وزیر سلیم خان مشر ملمو او په خپل لند خبرو کې هغه وویل چې ماشومانو ته انصاف او حقوق ورکول نه صرف د حکومت بلکې د مور پلار او د معاشري د هر وګړي ذمہواري ده د اوایل چې موجوده حکومت د فیملی پلاننګ او خلکو کې د وړوکي خاندان تصور بیدارولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی دي
په دې کمیدو لپاره د کنټرول لپاره زمونږ حکومت کې ډېر کارونه شوي دي اسپیشلی زمونږ وخت کې چې کله زمونږ حکومت راغله هغه ټیم کې آبادی گروتھ ریٹ چکن دے اغا تقریباً 2.14 اس اغا کم شو دا غی کی کمی راغلے دے گروتھ ریٹ چکن دا کم شو تقریباً 1.96 تر راغلے دے
دا پختونخوا دا آبادی دا خیر خیگڑی وزیر سلیم خان پوینا پا صوبہ کی دا آبادی شرع دا مخ کی پنسبت کم شو دا کم چی دا دا پوینا پا صوبہ کی یولوی بدلون دے خالد خان مشال ریڈیو پیخور
او سم دا خبرونی پا دی برخی کی دا هارون بچا پجغ کی سندر اور
لچ تیرا کلے دے جانا 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 بدر نہ واڑو لچ تیرا کلے دے درمان درمان بدر نہ واڑما لچ تیرا کلے دے درمان درمان بدر نہ واڑما لچ تیرا کلے دے جانا 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 بدر نہ واڑو دوارے جانا ندیر پال ساتا پال ساتا
مادر کړه زړه ګورې جانا نټیر په پال ساتا پال ساتا ایک دسا یک نو تاوان 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 بدر نه غواړو چې دې راکړې دې جانا جانا جانان بدر نه غواړو جام ہمشتا ہمشتا پاک دے مخا میرے جانان ہمشتا دے جام ہمشتا ہمشتا تو یا خدایا خیر دخ پلی ایمان 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 بدرنا غواڑو چھ تیرا کڑے دے جانان 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 بدرنا غواڑو